ازادي راديو د یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خبريږي، او همدارس په دوهمه نیمایي کې به د درسي ساعت پروګرام واوري. خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته، ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د سلګونه زره ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، داسې مهال چې ژمی را روان دی، په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 22 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د نږدې 140 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې، څو بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 455,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. د قطر پر پلازمینه دوحه د اسرایلو هوایی برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي، او له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم دا برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید غیر مواجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل پیکینګ د اسرائیلو لخوا د قطر پر ځمکنۍ بشپړتیا د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان نن وویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې د برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي، او روسیې ویلي دي چې پر قطر د اسرائیلو برید د ملګرو ملتونو د منشور ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دانی دانون نن د دې برید دفاع وکړه، او وی ویل اسرائیل قطر نه بلکې حماس ډله په نښه کړي. نوموړي وویل دا یوه معقوله پرېکړه وه چې اسرائیلو په خپلواکه توګه کړې. د اروپایي کمیسیون مشره وایي اروپایي ټولنه به د خپل قلمرو د هرې لویشتې دفاع وکړي. اورزولا فاندرلن د اروپایي ټولنې پارلمان ته په وینا کې وویل چې روسیې نن د لسو بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پولنډ او اروپایي ټولنې پر هوایي حریم برید وکړ. میرمن فاندرلن د اروپایي ټولنې په ختیځو هیوادونو کې چې د دې په وینا د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي، د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا په غوښتنه هم وکړه. نوموړي زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده. پولنډي چارواکو ویلي دي چې د روسیې بې پیلوټه الوتکې د پولنډ پولو ته نږدې د اوکراین پر سیمو له بمبارۍ وروسته نن سهار د پولنډ هوایي حریم ته ننوتلې. د پولنډ فوځ له دې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د نیپال د روغتیا وزارت وایي د دې اونۍ په مظاهرو کې د مړو شمېر 15 تنو ته ورسېد. د وزارت نن وویل چې په دې لاریونونو کې 643 نور کسان هم ټپیان شوي دي. نیپالي سرتېرو نن سهار په پلازمینه کټمنډو کې سړکونه بند کړل، او خلکو ته یې امر وکړ چې په کورونو کې پاتې شي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې لسګونه زره خلکو په کټمنډو کې په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې لومړی د فساد پر ضد پیل شوی و. خو مظاهره چانو پرون وروسته دولتي ودانیو ته اور واچاو. مظاهره چان وروسته له هغه نور هم په غوسه شول چې ټولنیزې رسنۍ له کاره وغورځول شوې. دا رسنۍ د نیپال د حکومت په امر وروسته له هغه بیرته فعالې شوې چې پولیسو د پارلمان مخې ته د راټولو شویو مظاهره چانو د تیتولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او ربړي ګولیو کار واخیست. د ولاریونونو صدراعظم مجبور کړ چې تېره شپه خپله استعفا اعلان کړي، او له خلکو یې غوښتل چې د مظاهرو لاس واخلي. او پاکستانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلو په داسې حال کې چې پوځي ملګرتیا کوله، نن بیا هم د دې هیواد د ختیځ د جلالپور پیراواله له سیلاب ځپلو سیمو د زرګونه زیانمنو خلکو په ایستلو کې برخه واخیسته. په دې سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې او یو خطرناک حالت ته رسېدلې ده. د ژغورنې ډلې په دې سیمه کې په کښتیو کې ګرځېدلې، او له هغو خلکو سره یې مرسته کوله چې په ونو کې یا د ودانیو پر سر ایسار پاتې وو. خو په عین حال کې ډېری زیانمن خلک شکایت کوي چې بېوزلي خلک ساعتونه ساعتونه ژغورونکو ته انتظار وو. د بیړنیو مرستو د چارو کمیشنر نبیل جاوید ویلي چې د سیلابونو شاوخوا 1,240,000 خلک زیانمن کړي. د هغه په وینا د سیلابونو له کبله ډیری بې ځایه شوي خلک د خپلوانو کورونو ته تللي دي، خو زرګونه نور له کورونو بهر شپې سبا کوي. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان وایي په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي پخوا هم په بیړني حالت کې و، خو اوس دا ناورین لا پسې ژور شوی دی. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو خلک شکایت کوي چې د وروستۍ زلزلې پر مهال مالداري هم زیانمنه شوې ده.
روزانه زمونږ جل په مالداری روانه، هغه مالداری زمونږ هلاک او تباه شو او ډوبه شو، لاس په غوږو کېناستو او میم ختم شي، د چرچرګانو پورې هر څه غرق شو.
افغان سوداګر وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د تیرو کلونو په څیر بیا هم میوې او سبزي له منځه تللې دي.
زما د پنځم تاریخ نه ګاډي ولاړ دي، یو ګاډی مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دغه سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه،
د خبري ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه هم په یو بیړني حالت کې و، خو د دې هیواد په ختیځ کې وروستیو ویجاړونکو زلزلو دا ناورین لا پسې ژور کړی دی. د سازمان پرون پر خپل تازه خبره کړی بیان کې ویلی زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان، امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې او نور خلک له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي او زرګونه کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په عین حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي که څه هم له ویجاړیو ابادۍ ته راویستل شوي دي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن وای د افغانستان په وروستیو زلزله ځپلو سیمو کې لږ تر لږه 10,000 له 15 کلونو کم عمر ماشومان او 10,000 امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان د سپتمبر په 9 په یو بیان کې چې په اکسپانې خپور شوی ویلي، په اغیزمنو سیمو کې له 9,000 ډیر کسان د بیړنیو تغذیوي مرستو غوښتونکي دي. په بیان کې راغلی دا وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل شوي. سیف د چرلن ویلي د نړیوالو مرستو کمښت د افغانستان په ختیځ کې د اتیا روغتیایي مرکزونو او ګرځنده ټیمونو د تړل کېدو لامل شوی چې له امله یې 15,46,000 کسان له درملنې بې برخې کړي دي. په بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې د سازمان د پروګرامونو د یوې مسؤلې سمیرا سعید رحمان له قوله راغلي، د ماشومانو خوارځواکي لا دمخه یو بیړنۍ حالت و، خو دې ویجاړونکو زلزلو ناورین پسې لا ژور کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له وړاندې هم د خوارځواکۍ له پراخ کړکېچ سره مخ هیواد بلل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په 13 اگست میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د 3.5 میلیونه خوارځواکو ماشومانو له ډلې 1.4 میلیونه د مرګ له خطر سره مخ دي. د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله په اغیزمنو سیمو کې د ماشومانو او میرمنو د خوارځواکۍ په اړه خبرداری ورکړی و. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ بیا وایي که څه هم له ویجاړۍ او آبادۍ ته راویستل شوي او سرپناه ورته برابره شوې ده، خو لا هم د روغتیایي اسانتیاو په ګډون بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د نورګل ولسوالۍ د زلزلې یو زیانمن عبدالله ازادي راډیو ته وویل،
نو بېګا د شپې موږ باندې موږ په ناره پاتې شي، ډوډۍ نه ګرمه وه نه یخ هېڅ شی نه وه. زلزله چې موږ باندې راغله موږ پراتو ودو، یو جلق سره جلق سره او تاقره باندې راکېناست او دا یو گزوی شهید شو. اخر دا یو دغه چې لس کسان نه یو موږ زخمیانی او غوا او بزی او څه څه دغه چې زما و بودی چې واغه ټول لاندې وځ دیږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د چلس سیمي زلزله ځپلې ساق ازادي راډیو ته وویل، لا هم ورته سرپناه نه ده برابره شوې.
دغه سسانه تیره شو وسې هر شي دالتیا لرو، دا یو جوړ جامې د موږ سوالي دغه کلی دي. فکر یې موږ هیڅ شي نه لرو، نم د اوبو دغه ست ده، نم خیمه ست ده، بیګام وړو نس په وړاله مان شپه تیره کلی ده. باران وو، باران منده قس وړالو او منده خدای ته سوالونه کول او جړل. موږ لا رب ته سوالو کې داز من کار نه ده.
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم تازه ویلي چې په کونړ او څیرمه ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 202,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. د تیرې اګست میاشتې په 1:30 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویندویانو وخت په وخت په کې د اوختي مرجوب لپاره شمیرې خپرې کړي چې پر بنسټ یې په ټوله کې په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2,200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4,000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5,000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو ویلي په مړو شویو کې شاوخوا 250 ماشومان دي. دغه سازمان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د نږدې 1,000,000 ډالر غوښتنه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې د ماشومانو د ژغورنې سازمان یا سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي پخوا هم وه او په بیړني حالت کې وه. وایي د دې هیواد په ختیځ کې وروستیو ویجاړونکو زلزلو دا ناورین لا پسې ژور کړی دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا 1,000,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي تر اوسه یې کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د ویجاړونکې زلزلې 4,050,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبر شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. په افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت دی چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډېر کړاوونه زغملي دي. نوموړي زیاته کړه د ژمي رانږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي ډېری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوس په ناامن او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا، زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوې هم زیانمنې شوي یا له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې. ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړي چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې ادارې په وینا 9.6 میلیونه ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,050,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه اعلامیه کې د 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکارۍ مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې ناوختې مرګونی زلزلې له امله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همداراز له 6,200 ډیر کورونه نړېدلي دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل
سرپناه ځایونه کورونه ټول تحریف شوي دي. خوراکي مواد صحیح رسېدلي نه شي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعض ځای کې چراغ ګذار شوي، هغې کې منځه تللي نو هغه خپلې وسې پورې کوچ شی ولرو. هغه د کونړۍ نور موسم نشته دی ځکه ماشومان زنانه چې هر څوک دي ټول پټو کې چې له هغې کې ناست دي. وخت یې مې را کړی دا زموږ فامیل تک مو اته نفره فامیل دی نو هغې کې ناست دي. نو موږ ته بسنه نه کوي ځکه کول ټول تحریف شوی هغه سر نه بېرته جوړ نه شي دا نه شي نه کې جوړ نه کېږي.
د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکي نقیب الله صفای هم ورته ستونزه یادوي.
سارا باندې ناستی
د طالبانو حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه یې د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې، غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 2 سلنه زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
درنو اوریدونکو، راسره اوسې د خپرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ورساوی ګنشمیر روسی بی پیلوټ الوتکې چې تیر شپه پر اوکراین د روسي د بریټ پر محل د پولند هوایی حریم ته ننوتی وي نسکوري کړی دی. د تیرو درنیمو کلونو راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده، دا لومړی ځل دی چې روسي بی پیلوټ الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد هوایی حریم ته ننوځي او هلته ویشتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
پولند وایي روسی بی پیلوټه الوتکې چې د دغه هیواد هوایی حریم ته ننوتی وي د خپلو الوتکو په وسیله نسکورې کړې. په ګاونډي هیواد اوکراین کې د 2022 کال په فبروري کې د جګړې د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې روسی بی پیلوټه الوتکې د ناټو د یو غړي هیواد حریم ته ننوځي او هلته ویشتل کیږي. وارسا د مسکو دا اقدام یو تیری او په لویه کچه پاراونکې عمل وباله. پولند د ناټو د تړون په اساس د دغه پیښې په اړه د غړو هیوادونو د مشورو غوښتنه کړې. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د چهارشنبې په ورځ د کابینې په بیړنۍ غونډه کې وویل تیره شپه د پولند په هوایي حریم د ګڼو روسي بی پیلوټ الوتکو لخوا تیری وشو، هغه الوتکې چې مستقیم ګواښ یې رامنځته کاوه وویشتل شوې. ډونالد توسک وروسته د پارلمان غونډې ته وویل زه هیڅ دلیل نه لرم چې ادعا وکړم چې موږ د جګړې په درشل کې یو، خو له یوې کرښې تیری وشو او دا د پخوا په پرتله بې ساري خطرناکه ده. په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د روسیې دا عمل وغانده، توسک وویل د شپې په اوږدو کې د پولند په هوایي حریم 19 ځلې تیری وشو چې ګڼو ډرونونو له بلاروس څخه پرواز کړی و او احتمال لري چې 4 یې ویشتل شوي وي. خو د کورنیو چارو وزارت ویاندې کارولینا کالیگا وویل چې 9 ډرونونه او د یو ناپیژندل شوي توغندي ټوټې وموندل شوې. د پولند صدر اعظم وویل دغه الوتکې چې امنیتي ګواښ یې رامنځته کاوه وویشتل شوې، خو دغې پیښې سیاسي وضعیت هم بدل کړ او پولند د ناتو د تړون د 4 مادې په اساس د غړو هیوادونو د مشورو رسمن غوښتنه وکړه. د دغې مادې په اساس که چیرې د یو غړي هیواد ځمکنۍ بشپړتیا، امنیت یا سیاسي خپلواکۍ ته ګواښ وشي، نو غړي هیوادونه سره مشوره کوي. د ناتو تړون یو ویاند وویل دا لومړی ځل و چې د تړون جنګي الوتکې د تړون په فضا کې د بالقوه ګواښونو د دفع کولو لپاره لاس په کار شوې. د ناتو عمومي منشي مارک روته وویل که د تړون په هوایي قلمرو تیری عمدي وي که نه، خو دا یوه مطلقه بې پروایي وه او د ناټو غبرګون یې په وړاندې بریالی و. د ناټو عمومي منشي د تړون له یوې غونډې وروسته د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې په اوکراین کې روان جنګ ته د شدت نه ورکوي، د ناټو د غړو هیوادونو په هوایي قلمرو د تیری نه کوي او ناټو به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک وویل د دغه هیواد په هوایي حریم د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د تیری په نتیجه کې تلفات نه دي رامنځته شوي. روسی بی پیلوټ الوتکې په اوکراین د یو پراخ برید په محل د ګاونډي هیواد پولند هوایي حریم ته ننوتی وي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د هیواد د ختیځ په وروستیو زلزلو کې د خلکو زرګونه څاروي او مرغان هم مړ شوي دي. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې زلزلې په دې ولایت کې مالداری سخته اغیزمنه کړې ده. یو شمیر زلزله ځپلو ازادۍ راډیو ته ویل مخکې ژوند په همدې مالداری او د چرګانو په ساتلو پر مخ وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي.
واو بزاو چر چرګړې بم کاوه او ناڅاپي چې دا زلزلہ او دا پی خراب هغه د مالدارۍ نه د زندګۍ نه ټول لاستنې ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالداری روان و چې مالداری ختم شوه لکه ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلي د اوسیدونکي محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزله کې له دې شو زیاتې یوازې وزې مړې شوې دي.
روزانه زموږ جل په مالداری روانه و، هغه مالداری زموږ هلاک او تباه شو او ډوبه شو، له لاس په غوږوتې کېناستو او میم ختم شي د تر چرګانو پورې هر څه غرق شو، خستله او خرڅول او خوړل او زندګي په دې روانه و، هغه زندګي مال چې زموږ ختم شو او تباه شو زموږ زندګي مسره تباه شو. زما خپل 15 وزې مړې شوې دي، تسمه چرګان مړ شوي دي.
د دغه ولسوالۍ او بلوسیدونکي او زلزله ځپلي هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ چې څه مال دی او مالداری وو او هر څه د خاور لاندې شوي دي، د زموږ د ټول علاقې خلکو غواګانې بزې چرګان هر څه ډوب شي دي.
راپور کې مرکه شوې زلزله ځپلي وایي کونړ کې زلزلې په ټوله کې مالداری سخته وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست هم دا خبره تاییدوي. د دغه ریاست د وترنري او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د کونړ ولایت په 3 ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړه کړي دي.
او نورګل او د چبې درې په مربوطاتو کې چې کومه ساحه زلزله شوې ده، هلته تقریبا د 2.5 شاوخوا کې خوسکي او غواګانې طرف شوي دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 شاوخوا کې چې کوم دی هغه هلته ګړې او وسې طرف شوي دي. د دې تر څنګ اس په مرکب دا تقریبا د 3.5 شاوخوا کې دا تلفات لرو، او ورسره څنګ کې چرګان کې دا هم تقریبا د 10.5 شاوخوا کې تلفات لرو.
نوموړی زیاتوي چې فیلن دوی سیمو ته خپل وترنران استولي چې د ټپ شویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره یې د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چارې هم روانې دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلی وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او که اجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90 ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړي یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوي دي.
لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی او پر دې اندېښنه ښودلې ده. د دې دفتر یو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین خبري کانفرنس کې ویل شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي او دا کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډېروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږۍ مسؤلي شانون اوهیرا دوشنبه د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناسته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیایي پاملرنه وجود نه لري. دې ته په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده وه، زموږ لومړنۍ ارزونې ښیي چې 92% کې زلزله ځپلي په ازاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلی شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز ویل چې سیمه په بشپړ ډول ویجاړه شوې او ډېرو زیانمنو د کورنۍ ګڼ غړي له لاسه ورکړي چې له امله یې په ذهني ډول ځپل شوي او رواني درملنې ته اړتیا لري. نوموړي دا هم وویل چې زیات شمېر مېرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي، داسې مهال چې په یو شمېر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي، خو په خبرې دغه چاره عجلې پراختیا ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال له خپلو ویجاړو شویو سیمو راوتلي او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي وایي ماشومان ناروغان دی او له خیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوي ورته نه دي برابر شوي. یوې زلزله ځپلې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
ځینې مریض د خټه خراب د دانې ورانه خطرې دا غلا او سپت او رس پروت دی.
چې راو د نن جامې شپه چې موږ سربن راوستې دي نه سه ما او خپل مې دا څه په خې بل لاغلې ما کالی مې نشته تشنابو نم نشته دي بنده شډان باندې پراته یو خیمه کې نو خوشاله نه بد شي.
دا مېرمنه وايي خپل د شپږو میاشتو امیدوار او په زلزله کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ ده. په همدې کم کې میاشتې یوه بله مېرمن هم ورته ستونزه بیانوي. دا هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
چې بیا نور لیکلین نشته دی، پیاله نشته، لوټکه نشته، او جارماز نشته، بستره نشته، او دغه ته هم ضرورت دی. جوړه کې را سره نه و په سر سرتور راغلی شپه و جامې د چانوي د چاوي د چانوي چې څه ښځې په نارینه و کې مسونو کې رالی څه شو څه شو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د سپتمبر په اتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونې زلزله کې له نیمایي زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې له امله اغېزمنې شوي ښځې او ماشومان سخت ټپیان شوي او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې د دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمېر اغېزمنې سیمې لري دي او د نن لاسرسي له امله تر اوسه نه دي ارزول شوي. داسې مهال چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ښودل شوې، د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې له 1000 ډېرې امیندواره مېرمنې هم په دې زلزله کې اغېزمنې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې وه چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیال د استازي ډاکټر مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکوونکي نارینه دي او پاتې 10% ښځې هم تر ډیره نرسان او قابله ګان دي نه متخصصې ډاکټرانی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. یو شمیر افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوو او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درنه مالی زیانونه راولي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دا ځنډ په تورخم کې د ګڼې ګوڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له کبله راغلی دی. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړلو هم د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم دا ستونزه تاییدوي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوو او سبزیو بار لارۍ موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجې ګرمۍ کې دا څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري. وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د 15 تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پورې زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. دا مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي. نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیبونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګورډي په ګډون نورې لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونی خونه هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کېدو ستونزې زیاتې کړي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي، اما لار بند نه ده، اما بعضي مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه د دې چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکي لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سعودي نیم سعودي افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوې ته 80% ورکړ شوی دی. اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده، او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بندي، نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتني ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېرې اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت ناوخت یې په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي.
له دې سره قدر من اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. تاسو بلنه درکوم چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندۍ موجودات چې دي هغه خپل ژوند سره رسول لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې وایلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مسته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. څومره ساسي درس په نن دی پیتمی صفحه څخه تر اتش پیتمی صفحه پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد او اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، ترڅو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی چې خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې خپل په پایله کې دوه ای ټي پی
خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډي ایچ په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس دوران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایرویک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي، یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکې انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی. مګر غیر حوازی تنفس شدید ده هغه برعکس دی، دی چې کله خپل عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال، یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر حوازی تنفس سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولی، دوی چې دی لکه بکتریا وي خمیر مایع په دې کې هم څه کیږي غیر هوازی تنفس سره رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کیږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه د چې دی ساترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې څه کېږي ترسره کېږي. او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اتپ تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلازم سره کله چې دغه کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدېږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تر اوسه زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې څه کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب من څونه توپیر دي. او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیای ترکیب ترمنز کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومني هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرف خلاص د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کوم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې دی د اته د شمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي ان ای کشف ده. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت منلو ور نه و نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ایسی فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ایسی فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیوکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ایسي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغیر، مثال کولای شي تغیر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغیر په کروموزوم کې چې کیږي تغیر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا وو چې بل دویمه کم خاصیت چې وو هغه دا وو چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شکې ولېږدوي، یعنی دا چې وو د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه شکرل، مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل، چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و، چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان ا چې بې کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل، چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې دغه بکتریاوي چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې شکړل یو ځای کړل، او کله چې مشکان ته ورکړ دوغه د مړي د لامل سو، چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کم ډي ان ا چې د هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواصو لږدونکې دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله، چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله، چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلت څنګه دوه چنده سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي، چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل، او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا ا وشتل څه ډول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله، چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل.
ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نوکلیوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې پنځه کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو که چیرې مثال د نوکلیوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. دا ګرځو بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته. ډي ان ا او ار ان ا چې دي په مثال موږ وایو ډي ان ا کې چې دي قلوي ګان څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. ارزو وروسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندي، دا هغه وروسته موږ او تاسو راځو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دې کم دغه پوری یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نوکلیوټایدوز څخه جوړ شوی دی چې هر نوکلیوټاید چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قند او قلوي ګان لري، چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دې دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي. چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرنج چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړي جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګان چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوی دی. داوه از موج اوستاسی د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل ونه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې وه هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه وه چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوي دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون اقان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. که چیرې په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ان ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګانې چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دي ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوړیزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي ان ا په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسو ټولو ته تجهیز ښه نړۍ نړۍ مننه.